السلام علیکم د سهار وبچی دی په دې هیله او دعا چې رسم مرغه او عبادتونه مو قبول وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مجله اوریدو ته رابولم. نن یک شنبه د 1399 لمریز کال د سرطان 15 نیټه ده چې د 2014 کال د جولای ل شپږم سره برابر ده. دغه راز نن د روژې مبارکې میاشت اتمه هم ده. دوستانو د نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د ولس مشرۍ کاندید اشرف غنی احمدزی وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو ځنډ نور ورته د منلو وړ نه ده. د ازادي راډیو د ځوان همکار مرحوم احمد زبیر ژمن جنازه نن په لوګر کې خاورو ته سپارل کیږي. خو له هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه. دا ولسمشری د څوکۍ کاندید اشرف غنی احمدزی په کابل کې وایي چې د لومړنیو نتایجو په اعلان کې نور ځنډ ورته د منلو وړ نه ده. ازادي راډیو د ځوان خبریال احمد زبیر ژمن چې د ورپېښې ناروغۍ له امله د شنبې په شپه له دې نړۍ سترګې پټې کړې د جنازې مراسم نن په لوګر کې ترسره کیږي. او د عراق د پوځ ویان وایي د دې هیواد صدر اعظم د اردو د پلي ځواکونو قومندان او د عراق د فدرالي پولیسو مشر له دندو لرې کړي دي. پورا خبرونه واورئ. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ د دوم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج سبا دوشنبه اعلان شي. د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي د انتخاباتي لانجې د حل لپاره به تخنیکی او سیاسي ټیمونه خپل منځي خبرو ته دوام ورکړي. د اصلاحاتو همپالنې ټیم د پاکو ناپاکو رایو په بېلېدو تاکید کوي. خو د تحول او تداوم ټیم وایي چې د غونډې او خبرې باید د دې سبب نه شي چې د انتخاباتو نتایج وځنډېږي. پرون د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید اشرف غنی احمدزی په کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د لومړنیو نتایجو په اعلان کې نور ځنډ ورته د منلو وړ نه ده.
منافع ملي ایجاب تا ما به تعویق معقتی
دا وی زمونږ ملي ګټو دا اجابه ولا چې مونږ د لومړنیو نتایجو د اعلان له موقت ځنډ سره موافقه وکړو. زما کلمې شمیرلې دي. د دوشنبه ورځ چې د سرطان شپړسمه ده د کمیسیون سره مو پرې موافقه کړې او دا ورځ زمونږ له نظره د بدلون وړ نه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم شمیره کړې چې دوم پړاو انتخاباتو لومړنۍ نتایج به د چنګاښ د میاشتې په 14 چې سبا ورځ راځي اعلان کړي. د ازادي راډیو د ځوان خبریال احمد زبیر ژمن چې د ورپېښې ناروغۍ له امله د شنبې په شپه له دې نړۍ سترګې پټې کړې د جنازې مراسم نن ترسره کیږي. د مرحوم ژمن جنازه نن له غرمې مخکې له کابل څخه لوګرد ولایت ته وړل کیږي او هلته به د هغه په پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شي. 2 کلن احمد زبیر ژمن د څه مودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د اسلام آباد په روغتون کې بستر او د شنبې په شپه ناوخته وفات شو. د احمد زبیر ژمن ګڼ شمېر همکارانو، خبري ټولنو او د افغانستان د خبریالانو مرکز د ژمن وفات یو لویه ضایعه بللې او د مرحوم کورنۍ ته د صبر غوښتنه کړې. د خوست والي عبدالجبار نعیمي د ازادي راډیو د دې ځوان خبریال پر مړینه خپله خواشیني څرګنده کړې او په یو اعلامیه کې ویلي چې احمد زبیر ژمن یو پیاوړی مسلکي او پر وطن مین خبریال و. دوستانو د همدې خبري مجلې په ترڅ کې د مرحوم ژوند ته کتنه هم اوریدلی شئ. د عراق د پوځ ویان وایي د دې هیواد صدر اعظم د اردو د پلي ځواکونو قومندان او د عراق د فدرالي پولیسو مشر له دندو لرې کړي دي. جنرال قاسم موسوي وایي نوري المالکي پرون د اسنادو په لاسلیک سره د پلي ځواکونو قومندان جنرال علي غیدان او د فدرالي پولیسو مشر جنرال محسن الکعبي تقاعد تسوق کړل. موسوي وویل چې دواړو د تقاعد د حقوقو سره خپله دنده پرېښې ده. تر اوسه د دوی پر ځای نور کسان نه دي ګمارل شوي. له دندو څخه د دوی د دې چارواکو لرې کول د هغو بدلونونو یو برخه ده چې مالکي د عراق په امنیتي ځواکونو کې عملي کول غواړي. دا بدلونونه وروسته له هغې راځي چې د رپورټونو له مخې نږدې او د عراق امنیتي ځواکونو د داعش د سختدریزو وسله والو د یو پراخ یرغل پر وړاندې سقوط وکړي. د فلسطین لوی څارنوال وایي د یو وژل شوي فلسطیني زلمکي په جسد د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی سوځول شوی دی. فلسطینیان وایي چې اسرائیلي سخت دریځو دا تنکی ځوان د درې اسرائیلي ځوانانو د غچ په توګه وژلی دی. عبدالغني ایوي پرون وویل چې د فلسطیني وژل شوي زلمي محمد ابو خدر په سلو کې نوي بدن سوځول شوی دی. نوموړی وایي د وژل شوي په سږو کې لوګی څرګندوي چې هغه د سوځېدو پر مهال ژوندی و. د پولند په جنوب کې د یوې الوتکې د لوېدو په پیښو کې 11 کسان وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د الوتکې چې پراشوټرستان یې لېږدول له الوتنې لږ وروسته سقوط وکړ. د الوتکې د رالوېدو د سبب په اړه څېړنې پیل شوي. او په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې ارجنټاین د 0 پر وړاندې په یو ګول بلجیم له دې لوبو وست او خپل د دې لوبو سیم فاینل ته لاره پیدا کړه. ګونزالو هیګوین د لوبې د لومړي نیمې په اتمه دخه کې د ارجنټاین د ټیم په ګټه ګول وهه. له 1990 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې ارجنټاین توانېږي د فوټبال د نړیوال جام سیمی فاینل ته لاره مومي. په یو بله لوبه کې هالند په پنلټیانو وهلو کې کوستاریکا ته د 3 پر وړاندې په 4 ګولونو سره ماته ورکړه.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به آسماني مورز وي، د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 2.8 په کندهار کې آسمان مارد د تودوخې لوړ درجه 9.4 په هرات کې آسمان مارد د تودوخې لوړ درجه 2.4 په مزار شریف کې هم آسمان مارد د تودوخې لوړ درجه 8.4 او په جلال آباد کې به آسماني مورز وي، د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 9.2.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اورئ. داخل شوی د چې د ولسمشرې د دوهم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج سبا اعلان شي. په همدې حال کې د بدلون او دوام د ټیم مشر اشرف غنی احمد زی وایي چې د کامیابیدو په صورت کې به ائتلافي حکومت جوړ نکړي.
ما بر ائتلاف نه مد، ما بر خدمت حاکمیت افغانستان.
د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې پر کابل ښار د راکټ حملو د مخنیوي په هدف نوي امنیتي پوستې جوړوي. دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او د ازادي راډیو د ځوان همکار احمد زبیر شمن د وفات د هغه د جنازې د مراسمو شراکت شوی نن په کابل کې ترسره شي او د هغه ژوند ته یو کتنه هم په همدې خبري مجله کې اوریدلی شي. د اوکرين په مسأله کې تازه تحولات وایي چې اوکرایني چارواکي وایي د هیواد په ختیځ سلویانسک ښار کې د اوکرين بیرغ درول شوی دی او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. ټاکل شوی دی چې د ولسمشرې د دوم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج سبا دوشنبه اعلان شي. پرون د بدلون او تداوم د ټیم مشر اشرف غنی احمدزی ویل نتایج باید د ژمنې سره سم اعلان شي او نور ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. نوموړي همدارنګه د خپل سیال عبدالله عبدالله سره د ائتلافي حکومت جوړول په کلکه رد کړل. ملخد عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې پاک رای ناپاکو بیل شوي نوي دوی به هیڅ ډول نتایج ونه مني. اجمل اندي پاډ ریپورت لري.
د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید اشرف غنی احمدزی د خپل سیال عبدالله عبدالله سره یو وار بیا د ائتلافي حکومت د جوړولو خبره رد کړه. نوموړي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه شته واضح رد کړې. وی ویل خلک اندېښنه لري او پوښتنه کوي چې آیا کوم جوړجاړی مو کړی کنه. زموږ ثواب څرګند دی، موږ هیڅ ډول معامله نه ده کړې. اشرف غنی احمدزی زیاته کړه،
ما بر ائتلاف نه مدي، ما بر خدمت هم.
اشرف غنی احمدزی وایي موږ د ائتلاف لپاره نه یو راغلي بلکې خدمت ته راغلي یو. اول باید ائتلاف تعریف کړو چې د ائتلاف معنی څه ده. د ځانګړو ګټو څخه دفاع کول او یا له ملي ګټو څخه دفاع کول. موږ له ملي ګټو څخه دفاع ته ژمن یو، له ملي یووالي، د قانون، له حاکمیت او د افغانستان له حاکمیت څخه دفاع کوو. نوموړي وار بیا ټینګار وکړ چې د غبرګولي د میاشتې پر 16 نیټه باید لومړني نتایج اعلان شي او نور ځنډې دوی ته د منلو نه دي. د انتخاباتو د محلویش سره سم باید د دویم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج د چنګاښ پر 16 نیټه اعلان شوي وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ورځې وړاندې په کابل کې ویل چې د ځینو مرکزونو د رایو د بیا څېړنې له کبله به د ابتدایي نتایجو اعلان تر دوشنبې وسنډوي. لا غیر وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو بیا بیا ټینګار کړی چې د دوشنبې په ورځ به لومړني نتایج اعلان کړي. ملخواد عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم مرستیال محمد الله حیدري ویلي څو چې پاکې رایې له ناپاکو بیلې نشي د لومړنیو نتایجو اعلان ورته د منلو وړ نه دی. خغلی حیدری د شنبې په ورځ ویل د دواړو انتخاباتي ډلو تخنیکی ټیمونه له نږدې کار کوي څو له دې بحران څخه د وتلو لاره ومومي.
مذاکرات جریان داره تا یکی بتانن در چارچوب یک برنامه مشخص
مذاکرات روان دي چې وتوانیږي د تخنیکی نظر د یو ځانګړي پروګرام په چوکاټ کې د څارونکو په موجودیت کې تقلب وڅېړي.
تر دې مخکې په کابل کې د اروپایي ټولنې انتخاباتي څارونکو مشر تایس برمن هم په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د رای ورکولو زرګونه مرکزونه دویم ځلې څېړنې ته اړتیا لري، خو د دوی په ځواب کې د شنبې په ورځ اشرف غني احمدزي وویل د اروپایي ټولنې څارونکي خپل سپارښتنې ملګرو ملتونو او د انتخاباتو کمیسیونونو ته سپارلی شي. د اشرف غني په وینا دوی هم د انتخاباتو پر شفافیت او د کمیسیونونو پر مؤثریت ټینګار کوي. په عین حال کې دوه امریکایي سناتورانو جان مکین او لینسی ګراهم هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو سره خپلې جلا جلا کتنې مثبتې ګڼلې. جان مکین په کابل کې خبریالانو ته ویل هیله من دی چې د افغانستان د انتخاباتو جنجال به د دوشنبې تر ورځې هوار شي. جان مکین په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې انتخاباتي ناندرو ته د هواري لار ونه موندل شي په دې هیواد کې به سیاسي بحران رامنځته شي چې د افغانستان سره به د امریکا د متحده ایالاتو مرستې هم کمې کړي.
د اجمل ان په راپور کې مو اورېدل چې د ولسمشرۍ د دوم پړاو انتخابات لومړنی نتایج سبا دوشنبه اعلانېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ژمنه کړې چې دوشنبه به دا نتایج اعلان کړي، او له بل لوري بیا د تحول او تداوم د ټیم مشر وویل چې نور ځنډ ورته د نتایجو په اعلان کې د منلو وړ نه دی. او دغه راز د هغه سیال عبدالله عبدالله بیا وایي چې د پاکو ناپاکو رایو له بېلېدو پرته دوی ته نتایج د منلو وړ نه دي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې پر کابل ښار د راکټي حملو د مخنیوي په هدف نوې امنیتي پوستې جوړوي. دوی وایي چې دا امنیتي پوستې په هغو سیمو کې جوړیږي چې شک کېږي وسلوال مخالفان ورڅخه راکټي حمله کولای شي. خو امنیتي څېړونکو وایي چې د کابل امنیتي مسؤلان په دې برخه کې ناغېړي کړې، کنه له مخکې د دې حملو مخنیول کېدلی شوه. جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
که څه هم د کابل امنیتي مسؤلان تل په کابل ښار کې د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي، خو لا هم نه دي توانېدلي چې پر دې ښار د وسلوالو مخالفانو د راکټي حملو مخه ونیسي. د کابل پر ښار کله ناکله د کوی صافي د سبز ولسوالیو او ځینو نورو سیمو نه توغندي وشتل کیږي چې په ځینو مواردو کې تلفات او زیانونه هم اړولي دي. د کابل د امنی قومندانۍ ویان حشمت الله ستانگزی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې راکټي حملو د مخنیوي په هدف په ځینو سیمو کې نوې امنیتي پوستې جوړیږي.
په هغه ولسوالۍ کې چې تعدید ډېر دی لکه د سابز او کوی صافي یا د اړوندو سیمو څخه چې تعدید دی، موږ هلته تدابیر لرو. خو بیا هم زه تکراروم چې موږ نږدې 14 ولسوالۍ لرو، دا ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ دي. ډېره یې هر نقطه کې د یو پولیس فزیکي شتون نامکره خبر ده، اما هغه سیمې چې پراکټونه ترې توغول کېږي دوی کې نورې امنیتي پوستې جوړ کړي تر څو مخنیوی وکړي.
د کابل امنیتي چارواکي د دې نویو امنیتي پوستو د جوړولو خبره په داسې حال کې کوي چې د پنځشنبې په ورځ هم د کابل د نړیوال هوایي ډګر پر پوځي برخې څو توغندي ولګېدل. نړیوالو ورځپاڼو راپور ورکړی چې په دې توغندوي حمله کې یوه هلیکاپټر هم ویجاړه شوې چې $300,000 ارزښت درلود. دغه راز ویل شوي چې د راکټي حملو د کابل د هوایي ډګر پوځي برخې ته نور زیانونه هم اړولې دي. خو د افغانستان د هوایي ځواکونو قومندان جنرال وهاب وردک د شنبې په ورځ په دې اړه له خبرو کولو نه ډډه وکړه. تر دې وړاندې هم ځینې وخت په ورته توګه د کابل پر نړیوال هوایي ډګر او د کابل ښار پر ځینو نورو برخو راکټي حملې شوي چې په ځینو مواردو کې یې تلفات او زیانونه هم خلکو ته اړولي دي. په عین حال کې د امنیتي چارو څېړونکی جنرال عبدالهادي خالد وایي چې د کابل د امنیت په برخه کې امنیتي ارګانونه لازمه هماهنګي او ملګرتیا نه لري. د جنرال خالد په خبره همدا او د امنیتي مسؤلینو نور ناغېړي د دې سبب شوي چې وسلوال مخالفان کله ناکله پر کابل ښار راکټي او نورې حملې وکړي.
امنیتی سکتورونه په خپل منځ کې هماهنګي د کار ویش او داسې پروګرامونه نه لري چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د کابل او نورو لویو ښارونو ستراتیژیکي برخې نه دي مطالعه شوي. دوی ټول پیښو ته منتظر دي چې څه وخت کیږي او هر یو له پیښې او مسؤلیت نه ځان باسي.
پر کابل ښار له راکټي حملو سربیره وسلوالو طالبانو ځینې وخت انتحاري او ډلهییزې وسلوالې حملې هم کړي چې په ځینو مواردو کې یې د امنیتي ځواکونو تر څنګ عامو خلکو ته هم ډېر تلفات ور اړولي دي. د وسلوالو مخالفانو د حملو د کابل خار اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي او وایي چې باید له هر ممکنې لارې د دې حملو مخه ونیول شي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ د دوم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج سبا اعلان شي. د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید اشرف غنی احمدزی وایي په نتایجو کې نور ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. د ازادي راډیو د ځوان خبریال احمد زبیر ژمن چې د ورپېښې ناروغۍ له امله د شنبې په شپه له دې نړۍ سترګې پټې کړې، د جنازې مراسم نن له غرمې مخکې په کابل کې ترسره کیږي او په لوګر کې به جنازه خاورو ته وسپارل شي. د عراق د پوځ ویان وایي د دې هیواد صدر اعظم د اردو د پلي ځواکونو قمندان او د عراق د فدرالي پولیسو مشر له دندو لرې کړي دي. د فلسطین لوی څارنوال وایي د وژل شوي فلسطیني زلمکي په جسد د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی سوځول شوی دی. د پولینډ په جنوب کې د یوې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یولس کسان وژل شوي او یو تن ټپي دی. او په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې ارجنټاین د صفر پر وړاندې په یو ګول بلجیم له دې لوبو وست او خپل د دې لوبو سیمی فاینل ته ووت. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان په وروستیو حالاتو تبصرې خپرې کړې دي. فرشته جلالزی د نړۍ مطبوعات ته کتنه لري.
ګارډین په خپله یوه مقاله کې کابل ته نږدې د تیلو د سلګونو ټانکرونو سوځېدل د هغو نرمیو یوه برخه بولي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د کړکېچ سره هم مهاله راپورته سوي دي. ګارډین لیکي افغانستان په داسې حساسو حالاتو کې دی چې له یوې خوا امنیتي او له بلې خوا د کورني سیاسي شخړو د هواري لپاره هڅې کوي. د ګارډین په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان پر یو بل د درغلیو تورونه لګوي او سیاسي کړکېچ رامنځته کړي او بلخوا وسلوالو طالبانو د انتخاباتو د ګډوډۍ ژمنه کړې ده. تلګراف روزپنه هم په خپل مطلب کې لیکي چې د کابل په څنډو کې دغه ټانکرونه داسې مهال سوځېدلي چې هغوی پلازمینې ته د ننوتو په انتظار ول. هغه ښار چې له وړاندې د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ د شخړو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. ټلګراف لیکي د افغانستان پلازمینه د جون له 14 نیټې چې د ولسمشرۍ انتخاباتو دوهم دور پکې ترسره سو نسبتا آرامه وه، خو وايي په کابل کې وروستیو پیښو د خلکو ترمنځ امنیتي ویره رامنځته کړې ده. تر دې وړاندې هم کابل د ولسمشرۍ انتخاباتو د دوو کاندیدانو ترمنځ د شخړو او پر یو بل د درغلیو تورونو په لګولو سره د پراخو اعتراضي لاریونونو شاهد و. بلخوا د امریکا په مشرۍ ځواکونه داسې مهال چې تر دسمبر پورې له دغې واده وتلو ته تیار دي، لیواله دي چې د واک پر سر د دغې مقابلې د اوږدېدو مخه ونیسي. د دغه کال تر پایه به د ناټو ټول پوځیان له افغانستان څخه ووځي، خو که چیرې د افغانستان نوی ولسمشر له واشنگټن سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي، یوازې شاوخوا 10 امریکایي ځواکونه به په دغه هیواد کې پاتې سي. بلخوا ډیپلومات نشریه د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې نوم یې دی افغانستان د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د سیمه ییز مشارکت د پیاوړي کولو په هڅه کې دی. افغانستان او هند له مودو راهیسې په خپلو کې د سوداګرۍ، کلتوري او ټولنیزو چارو په برخه کې ډېر ګډ ارزښتونه لري چې د نشریه په باور همدې موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیز ژور اعتماد جوړوي. ډیپلومات لیکي په افغانستان کې وروستۍ ترسره شوې سروې د دغه واقعیت ښکارندوی کوي او دغه راز وښودل چې په هند کې میشت افغانان او همغه افغانان چې د لنډې مودې لپاره هند ته سفر کوي هغه هیواد د خپل هیواد په څیر احساسوي. نشریه لیکي هند تر 2001 کال وروسته چې د طالبان حکومت ړنګ سو له افغانستان سره د ثبات او بیارغونې په برخه کې مرسته کړې ده. هند د افغانستان په بیارغونه شاوخوا 2 میلیارد ډالر لګولې دي. نشریه لیکي د افغانستان او هند حکومتونو په 2011 کال کې یو بل ګام واخیست، د ستراتیژیک مشارکت تړون یې لاسلیک کړ او د هند د پخواني صدر اعظم منموهن سنگ په مشرۍ حکومت د افغانستان په اړه نور نوښتونه هم وکړه تر څو د غیوات ته نور پانګونه هم ورجذب کړي. د ډیپلومات په خبره له دې سره په یو وخت کې افغانستان له هند سره په همکارۍ غواړي چې د چین او روسیې پام ځان ته راواړوي تر څو د افغانستان د امنیت خوندي کولو له لارې د سیمې ثبات تضمین شي.
له فریبا ظاهر څخه مو اوریدل چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر روسي او تحولاتو څخه خبره کړې. ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابشای ونه او باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ او باندې بس ولا
رسمي
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو د پښتو څنګ ایډیټر او تکړه خبریال احمد زبیر شمن د شنبه په شپه د ورپېښې ناروغۍ له امله د پاکستان په مرکز اسلام آباد په روغتون کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ځوان خبریال احمد زبیر شمن مړینه ازادي رادیو ته لویه او نه جبران کېدونکې ضایعه ده. د هغه ژوند ته نسیم شفق په دې رپورټ کې کتنه کړې چې د مرحوم په غږ پیلېږي.
پنځه اویا کلن غلام صدیق وردګ مخترې له ازادي راډیو سره په مرکې کې څو ځلې له سترګې اوښکې توی کړې او داسې انګېرله چې ګینې په ژوند کې د اختراعاتو او د دې قدر نه دی شوی.
دا د ازادي راډیو د ځوان خبریال د پښتو برخې د ایډیټر او پیاوړي لیکوال احمد زبیر ژمن غږ دی چې له ډیرو ارمانونو سره یې له دې فانی نړۍ نه سترګې پټې کړې. مرحوم احمد زبیر ژمن د شنبه په شپه 2 بجې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. د ازادي راډیو مشر هاشم محمد د احمد زبیر ژمن مړینه یو لوی ضایع وبلله.
دا داسې یو لوی ضایع ده زموږ لپاره چې موږ واقعا همدا اوس زه رښتیا وایم زه په خپله ډېر حیران یم. ژمن صاحب ډېر ځوان و، ژمن صاحب ډېر بااستعداده و، ژمن صاحب ډېر یو وطنپاله شخصیت و، او د ده وفات په دغسې یو ځوانۍ کې زموږ دپاره یوه ډېره لویه ضایع ده او موږ ټول ورباندې ډېر زیات خواشینې یو.
احمد زبیر ژمن په 1923 میلادي کال کې یعنې له اوس نه 2 کاله مخکې د لوګر ولایت مرکز پورې علم پورې مربوط د پاتخاب شاهانی په کلی کې د نړۍ ته سترګې غړولې وې. مرحوم ژمن په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره پېښور ته مهاجر شو او ښوونځی هم تر 12 ټولګي پورې هلته ولوست. هغه د ښوونځي په دوران کې هم له ژورنالیزم او خبریالۍ سره مینه درلوده. احمد زبیر ژمن د کانکور له ازموینې وروسته د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي ته بریالی شو او په 1940 لمریز کال کې د دې پوهنځي د مطبوعاتو له څانګې فارغ شو. مرحوم ژمن د 2001 میلادي کال د جون په 14 نیټه په کابل کې له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه کار پیل کړ او د 2013 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د پښتو څانګې د ایډیټر په توګه وګمارل شو. د ازادي راډیو خبريالان خان محمد سین، ناجیه صافی او اسدالله لودین چې څو کلونه یې له مرحوم ژمن سره په یو دفتر کې کار کړی د هغه په اړه وایي.
د زبیر ژمن د مرګ خبر یو کلک گزارو چې نن په مونږ وشو. ژمن ښه دوست او په دوستۍ ډیر ښه پوهېده. ژمن په ځان باوري ژورنالیست او خپل کارونه تر ډیره حده په چپه خوله ترسره کول. کار سره مینه و او رزنه ژورنالیستیکی چاره به تر ډیره د دفتر له همکارانو سره شریکولې.
د هغه د مرګ د خبر په اوریدو سره ډیر غمجن یو. زه خپل شخصا لژمن ډیر خوږی خاطرې لرم او په هر برخه کې مې ترې ډیر شین زده کړی.
احمد زبیر ژمن یو به حوصله انسان او په خپل مسلک کې رسیدلې شخصیت و. له همکارانو سره په رادیو کې د چلند د ملګرتیا په فضا کې و. همیشه به یې په شونډو مسکا وه، غوسه یې نه کوله. د ده کمای به زموږ لپاره په ژوند کې یو رنځ وي.
احمد زبیر ژمن په پښتو او دری سربیره په انګلیسي او اردو ژبو هم رواني خبرې کولې او د خبریالۍ ترڅنګ د کتابونو له لیکلو او ژباړلو سره هم ډیره مینه درلوده. مرحوم ژمن له ازادي راډیو مخکې له یو شمېر نورو رسنیو سره هم کار کړی وو او لکه څنګه چې تخلص ژمن وو په خپل کار کې هم همداسې ژمن وو. زبیر ژمن واده کړی وو او د واده سمره د مروی په نوم یو درې کلنه لور ده چې په دفتر کې به هم هر وخت ډیره یادوله. زبیر ژمن ډیر وطنپاله او د ملي افکارو خاوند وو او هر وخت د دې پلوي کوله چې باید ستونزې او مسایل د تفاهم او خبراترو له لارې حل شي. احمد زبیر ژمن له دې نړۍ نه ولاړ خو موږ ټول په دې باور یو چې خاطرې به یې تل زموږ په ذهنونو کې پاتې وي. روح دې ښاد اوسي.
د ازادي رادیو د پښتو څنګه ایډیټر او تکړه خبریال احمد زبیر شمن ژوند تمو کتنه ووریدله. مرحوم شمن د شنبه په شپه د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د یو روغتون کې بسترې ولډې مودې راسي او د ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ استرګې پټې کړې. ټاکل شوی چې نن له غرمې مخکې د هغه جنازه له کابل څخه انتقال شي او په لوګر کې خپل پلرنی کلی کې خاورو ته وسپارل شي. تاسو زمون غکل آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شئ. په انټرنیټ کې زمون پته ده azadiradio.com. اوکراینی چارواکي وایي چې د دې هیواد په خدیس سلویانسک ښار کې د اوکراین بیرغ درول شوی دی. د اوکراین د دفاع وزارت وایي چې روس پلوی بلتون غوښتونکي له دې ښاره ایستل شوي دي. د روس پلو بلتون غوښتونکو مشران بیا وایي چې له ښاره وتلي خو ماته نه ده خوړلې. په اړه اجمل اند رپورټ برابر کړی.
اوکراینی ځواکونو د دې هیواد ملي بیرغ د سلویانسک په ښار کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو پر اصلي مرکز درولی. د اوکراین د دفاع وزیر والری هیلیتی پرون وویل چې دا مهال د اوکراین بیرغ د سلویانسک ښار په مرکزي ودانۍ رپیږي. دا وروسته له هغه ده چې د اوکراین حکومتي ځواکونو د شپې لخوا د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې له دې ښار څخه روس پلوي بلتون غوښتونکي وویستل. د اوکراین د دفاع او ملي امنیت د شورا ویاند اندري لایسنکو پرون په کیف ښار کې په یو خبري غونډه کې وویل
چې سهارنی ونچی زاتوچنو سلویانسکا
دی وایي تیر شپه روسي پلوي بلتون غوښتونکي چې د اوکراینی ځواکونو تر سختو ډزو لاندې و مجبور شول چې له ښاره وتښتي. په نتیجه کې یو ټانک، دوه زغروال موټر او په ترورستانو پورې دوه نور تړلي وسایط ویجاړ شول. د روسیې د کورنۍ چارو وزیر ارسینی واکوف هم ویلي چې روسي پلوي بلتون غوښتونکي د سلویانسک له ښاره وتلي دي. د روسیې څلور شپنوم خبري چینل رپورت ورکړی چې وسلوال له سلویانسک ښار څخه په شا شوی او مرکزي د کراماتورسک ښار ته انتقال کړی دی. د بلتون غوښتونکو مشانو بیا ویلي چې دوی له ښاره وتلي خو ماتې نه ده خوړلې. له سلویانسک څخه د روس پلو بلتون غوښتونکو ایستل د کیف لپاره لویه لاسته راوړنه بلل کیږي. د اوکراین مرکزی حکومت له تیرو درې میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د دې هیواد په ختیځ کې پر هغو سیمو بیرته واک ټینګ کړي چې روسي پلو بلتون غوښتونکو لاندې کړي دي. سلویانسک یو له همدې سیمو او د روس پلو بلتون غوښتونکو له مهمو مرکزونو څخه وو.
د ژوند رنگونه
درهنیم د اقتصاد پوهنځي محصل جلالآباد
تاسو جلالآباد په پانتون کې محصل یاستئ؟ څنګه راغلی یاستئ کابل ته؟
کابل کې مکور د قومل ته کانکور له لارې ملته لیږلی.
څنګه دي جلالآباد په پانتون کې درسونه اول تغه د درسي فضا؟
د سره تر اوسه تللی نه یو لوغ واس من رسوم د سملا شروع کده بیا ولاړ شو را دې ونشته تر اوسه نه یو دی اول کار مده.
څه کاروبار کوي د درس تر څنګ؟
ورا بل کوم کاروبار نشته نو کورسونه متعقبولم نو څه کوم خاص کاروبار نشته.
کوم کورسونه تعقبوي زیاتره؟
انګلیش موبایل کمپیوټر سیسی مزامن
ډیر ځوانان دي کوانځي د ذکر تر څنګ کوشش کوي چې کمپیوټر او انګلیسي هم زده کړي. تاسو د دې دلیل څه کوي نه؟
د سده انګلیسي خو بین المللي ژبه ده ګنه رسمي ډیر کم وظیفي وي چې هغه غیر د انګلیسي او کمپیوټر نه سره په کې داخل شي. یو څه رقم رواج هم ګرځېدلې مهم هم ده.
خو به ته و ځوانان به ډیر مطالعه کوله سره له دې چې درس به ویلي آزاد مطالعه به کوله. اوس هغه ټول فوکس د ژبې زده کړې ته یا هغه مطالعه لري د څه کم څه وي ده
مطالعه خو سده شو د غنای چې شاله شوق یو سم کولای شي واشته شوق پورې مربوط ده. زمون د سر ځوان وسه زړه نه خبري خو شوق پورې ده.
تاسو خپل د مطالعه شوق لرئ؟
بیخي جدي هم نه کوي اندازې پورې کوم مطالعه خصوصا ناولونه او د قصیده کتابونه مطالعه کوم.
لته کله نه بم پیل کړی مثلا د قصو ناولونه لوستو ته او زه تر کوم ډول ناولونه وایم؟
ناولونه اکثر د جنگي ناولونه ډیر وایم او د یو لسم صنف د رسم دا وختو کې شروع کړم.
یعنی پولیسي ناولونه تاسو
دا سر جنایی کنه جنایی ورشو کی
تل خپل ژوند وای لغه وخت تر پوسه وای ورلوی سوای څه خی خاطر تریلری څه بعد لري دغه ژوند څه تر اوسه کړی څنګه تر ته کړ
ولا د سید بعد خاطر خو ان شاء الله دوه نه روز دا ماجرات ملک کړه د عمر دغه څه بعد خاطر نو پاکستان کې ورو او بس خی خاطر ژوند په خپل خاطر ان تیری ورو ورو بده هم پکشته خو دوه نه څه بد نشته چې زمونږ په یاد چې ډیر زورو دی
کله چې ماجر سوې پیخ ورتال تم څه کاروبار کو سم کو
فلر می یو کیم کی معلم او خور می معلم اولان هغه تر سن دکانداري مو بوله
د چی شي دکانداري دغه
سبزي او په خپل وخت یو ډکه نه هنده فلر مو چلو دا میوي ولې سبزي چاته تقریبا یو لسکرن دو لسکرن بوله چې ورته راغور دا تورخم نه چې وا وخت زړه مو وختل چې د خپل خور مو چکو موټر نه کته شو دا سی احساس مو زړه کې پیدا شو ډیر خوشاله شو افغانستان کې خدای شکر اوسه منه دا وخت کې حالت خراب و
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اور ازادي رادیو د افغانستان پټول له خارونو او کابل کې په اف ام سل اشاره 15 صفه سهار لونه د مخام ترو بچو پري په واضح ډول او